radio.com. حالا امید زهیرمل به استودیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. امید جان خوش آمدی.
مننه جاوید فیضی. تاسی تا خور از درنو آوریدون کو تاسی هم ستری مشی اتبجه شوی ازادی رادیو آوری. څو مهم خبرونه د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي نږدې درې اونۍ وړاندې وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په ښځینه کارکوونکو کار بندیز ولګاوه د دې کار اغېزې په ټول افغانستان کې لیدل کېږي. د ادارې پرون وخت یوه خبر پاڼه کې لیکلي په ټولو برخو او ټولو سکټرونو کې د ښځینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولی په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هر ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. جزئیات به وروسته درته خبره شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداري ورکوي چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درشو ته ورسیږي. د ادارې په خپل ټویټر باندې لیکلي داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار محدودیت له امله اړمنو افغانانو ته د بشری مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د بلې خوا طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت اړوند وزارت وایي دوی مسؤول کسانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګزمې کوي څو د ژمي په سړه هوا کې له اړو خلکو سره مرستې وکړي. برېښنا شرکت وایي د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د شرکت تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دې ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د برېښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 70% برېښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د سالنګ لوی لاره د ترافیک پر مخ بند شوې ده. خود خلاصون لپاره کار روان دی. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان عبدالحمید مصباح تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په سالنګونو کې لا هم هوا توفانی ده. د شپې هلته د سالنګونو د څارنې او ساتنې ریاست پرسونل په کار بوختې ترڅو وکولی سي چې هر څومره ژر وي لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کې او تر 2 متره پورې واوره ده. نو دغه د توفانی هوا له کبله دوی لاره تړلې ده.
مصباح زیاته کړه د کابل کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو ستونزې بیا له منځه وړل شوي او خلاصې دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د هیواد مذهبي مشر نیوکه کړې او ویلې دي چې علي خامنهای د ایران استازی نه دی. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو لپاره دروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنهای د پنځشنبه ورځ د هغې وینا پر وړاندې د کریمی خبرګون وو چې ویلي وو د تیرو 4 میاشتو اعتراضونه د دښمن د ښه پلان نتیجه وه. د سپتمبر په 14 د پولیسو په توقیف کې د حجاب د نه مراعتولو په تور د نیول شوي 2 شکلنې مهسا امینی لمړینې وروسته د ایران حکومت یو شمېر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولي او له ځینو یې پاسپورټونه اخیستي دي. او لیتوانیا د 2022 کال د آزادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د آزادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 4 ملکي وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یوه غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو بیشتا ته وسپارل شوه. زیلنسکی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې ګډون کړی و د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د آزادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شوه او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو پرمختګ او په نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه غوښتنه په افغان جنو او خوځو لګیدلي ظالمانه محدودیتونه او بندیزونه لرې کړی. د ناروې د کډوالو په چارو کې د پلاوي سرمنشي یان اګلاند وایي په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو د کار د بیا پایل لپاره بل خپلو هڅو لاس بسر نشي.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. د یو بل فرمان تمه لرو څو موږ وکولای سو په ټول افغانستان کې خپل کار بیا پیل کړو.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړي او دا به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ بورډ دننه څه تیریږي او تر خواهی د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډلې د لوبو تحریم به څه پایلې ولري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو پخیر زو امید زهیر مالیم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په غوښتنه اکثریت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې بنجونو حضور لګیدلي ظالمانه محدودیتونه لرې کړي. امنیت شورا د بندو دروازو تر شا پرون غونډه کې د طالبانو د هغې پرېکړې په اړه د بحث لپاره خبرې وکړې چې په کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو د ښځو په کار بندیز لګولی و. ملګرو ملتونو ویلي دې اقدام په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یولس غړو بېګا خبره کړه ویل شوی دی چې د خیریه مؤسسو ښځینه کارکوونکې د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمیهیرو ایشیکان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د دې هیوادونو د ډیپلوماتانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. د اعلامیه ته د امنیت شورا دایمي غړو متحدو ایالاتونو، برتانیا او فرانسې، او دورې غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابون، مالتا، سویس، متحده عربي اماراتو او جاپان مثبتې رایې ورکړي، خو د امنیت شورا دو دایمي غړو روسیې او چین او دو دورې غړو موزمبیق او غانا منفي رایې ورکړې. په اعلامیه کې د بشري مرستو پر رسونکو مؤسسو کې جنسیت ته له پام پرته د کارکوونکو د کار پر وړاندې د خنډونو د لمنځه وړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځشنبې تر ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي مؤسسو د طالبانو د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی، او د بشری مرستو پر سوالو کې په سلو کې 18 کمښت راغلی دی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشری مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیگانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدارس د ښځو پر فردي ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سم دستي لري کېدو غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دورهي غړي لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نارو د کډوالو په چارو کې د پلاوی سرمنشي یانګلاند وایي په خیریه بنسټونو کې د ښځو په کار بندیز لري کېدو سره سم به دوی د ژوند ژغورنې په هدف له افغانانو سره خپلې مرستې سمدستي بیا پایل کړي. له بلې خوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو چارې په مرستندویه بنسټونو کې د ښځو د نشتون له امله له جدي خنډ سره مخامخ دي.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلند چې د واکمنو طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره په افغانستان کې دی وایي په کابل کې د طالبانو د حکومت ځینو مشرانو او د اسلامي هیوادونو استاسو له ده سره ژمنه کړې چې په خیریه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د لرې کولو په چاره کې به مرسته وکړي. طالبانو نږدې یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ګډون په نړیوالو او کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو کار غیر ری عمل وباله او بندیز پرې ولګاو. شغلی ایګلند په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خبر کړ ویلي چې د دې بندیز د لری کولو لپاره به خپل هڅو لاس وانخلي.
There is some progress in the education sector and the health.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. خموش په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر څخه د یو بل فرمان تمه لرو چې موږ وکولای شو په ټوله افغانستان کې خپل کار بیا پایل کړو، ځکه موږ نسو کولای چې له خپل شیزنه همکارانو پرته کار وکړو. په کابل کې د طالبانو مشرانو ژمنه را سره کړې چې د دې بندیز په لری کولو کې به مرسته را سره کوي، او د اسلامي هیوادونو استادو هم دا ژمنه کړې ده.
د اسلامي همکارۍ سازمان او ډیرو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز غیر اسلامي عمل بللی دی. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خبرداري ورکړي چې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیت لکبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چاري له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. او چا پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې نن او سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجو ته رسیږي، خو ملګری ملتونه او شریکان یې له دې خنډ سره سره د تودوخې د وسایلو د سونګ د موادو د رانیولو لپاره د نغدو پیسو او تودو جامو په ګډون اړو کورنیو ته بشري مرستې رسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ژمي په سړو کې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د اړوند وزارت ویندوی صفي الله رحیمي بیګا آزادي راډیو ته وویل
ټولو ولایت کې موږ رئیسان ته هدایت کړی چې دوی باید ګزمې وکړي، وګرځېږي، مستحق خلک په نښه کړي، خدای ناخواسته د یخ قرباني نه شي، مواد ورته توزیع کوو او څوک چې حوادث سره یا لارو کې بند وي هغو سره اکثره کوشش کوو چې هغوی لارې ورته خلاصې کړو، البسه ورته ورسوو، کمپلې ورته توزیع کړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیاتې شوي چې افغانان په تیرو څو لسیزو کې له تر ټولو سخت ژمي سره لاس او ګرېوان دي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ځینو سړو سیمو کې د هوا درجه منفي 20 ته رسېدلې او تر دې سخت ساړه په مخ کې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کلوی خوا د ناروی د کډوالو په چارو کې د پلاوی سرمنشي په دې لټه کې دی چې هر څه ژر په افغانستان کې بیا ارتانه دولتي موسسو کې افغان چونو خوستا د کار اجازه ورکړل شي. له بلې خوا بیا له هغې ورځې نه چې نړیوالو نا دولتي او تر خواهی په کول دننه افغان موسسو کار بندیز پایل کړی دی، نږدې 90% د دوی چارې ځنډېدلې دي او یا یې هم په قسمي توګه باندې کارونه درولي دي. د بدو پایلو په اړه هم وروسته او په دې وروستیو کې ډېر خبرداري مخته راغلي دي. په وروستیو کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د ښځو ونډه او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایطو او وضعیت ته په کتو یوه عملیاتي اړتیا ده. IRC پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې د جنوري د 15 د خبرې شوې خبر پاڼه په تعقیب یې خبره کړې لیکلي، له هغې ورځې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه اوس یې اغېزې او بدې پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کېږي. د ادارې د تېرې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا د یو ډاډ خبر ورکړ چې ښځینه کارکوونکي او هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالي برخو کې کار کوي کولی شي بیرته دندو ته ستانه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د وضاحت وروسته IRC په څلورو ولایتونو کې د جامد او ګرځنده روغتیایي ټیمونو له لارې د روغتیا او تغذیې خدمتونه بیا پیل کړي دي. IRC زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیې د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې وایي په ټولو برخو ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. له همدې امله دا اداره له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالب چارواکو سره په همغږي توګه ښکیل واوسي څو هغه وضعیت بیرته راوګرځول شي چې نارینه او خزینه مرستندویه کارکونکي په خوندي او اغیزمنه توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د IRC له قوله دا کار به د زمینه برابر کړي چې ټول افغانان ژوند ژغورونکو بشري مرستو ته لاسرسی ومومي. په تیر کال کې IRC له 5 میلیونو څخه زیاتو افغانانو سره مرسته کړي او د دې ادارې په خبره کوي خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پیل کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بلګرو ملتونو 15 بنسټونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د میلیونونو خوارځواکو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې تر 30 میلیونو ډیر ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره د خپلې مرستې نه بندوي.
خیر سفر ایسو که روی خانه هسته ایسو بیکاری هسته ایسو چه تخذی هسته د دوه ماشومانو مور ده. اتناوی ماشومان یې د بیوسلۍ له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. اغلی اتناوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 5000 افغانیو کم شوی دی.
زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوارځواکي دي ځکه چې کرونا و قرنطین و. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 15000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډېر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 30 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم دي او په خوارځواکۍ اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې راغلی دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 1500 هیوادونو کې په خوارځواکۍ اخته دغه شمېر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 8 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کو ډونکیو خبرداری ورکړی احتمال شته چې سږ کال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 3 میلیونو ماشومانو د سختې خوارځواکۍ لاملونه شخړې د اقلیم بدلون د کووید-19 اغېز او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار بندېدو له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو د 2022 کال د ډسمبر له وروستۍ اونۍ راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغو بنسټونو مسؤلینو ټینګار کړی چې د یادو بنسټونو له ښځینه همکارانو پرته له ښځو او ماشومانو سره په سم توګه مرسته نه شي کولی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د استرالیا د پریکړې چې له افغانستان سره یې پر روان مارچ میاشت کې د کرکټ پلان شوې لوبې لغوه کړې نور غبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبی چې د استرالیا د پریکړې ناسمه بللې ده په خپله ټویټر پاڼه په یو تازه بیان کې د پخواني امرسال جمهور رئیس امرالا صالح هغه نیوکې ته ځواب ویلی چې ولې ملي لوبغاړو د طالبانو د حقاني شبکې له مشر سره عکس اخیستی دی.
د استرالیا د دې پریکړې په وړاندې چې له افغانستان سره د کرکټ یو ورځنۍ پلان سوې لوب لړۍ لغوه کړه په افغانستان کې دننه او بهر غبرګونونه لا هم روان دي. د ملي لوبډلې مخکنی لوبډل مشر محمد نبی د پرزیدلي جمهوري نظام د مرستیال ولسمشر امرالله صالح د انتقاد په ځواب کې ویلي چې دا هر څه د پخواني فاسد نظام له لاسه پیښ سوي دي. ښاغلي صالح او د هغه یو شمېر پلوي فعالانو له دې مخکې پر ټولنیزو شبکو د ملي لوبډلې ځینې غړي له دې کبله غندلي وو چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره په یو ګډ عکس کې ښکارسته وي. ښاغلي صالح تور لګولې چې د ملي لوبډلې غړي د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې چوپ خوله پاتې سوي دي. محمد نبی پر خپل ټویټر په ځوابي پیغام کې لیکلي چې هیڅوک د ملي لوبډلې د وطن پالنې او ژمنتیا په اړه شک نسی کولی. هغه لیکلي چې موږ تر اوسه هم له همغه بیرغ او همغه ملي سرود سره په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد استازیتوب کوو. محمد نبی وړاندې لیکلي لطفا دا په پام کې ونیسئ چې هغه څه چې دا هیواد ورسره مخامخ دی ستاسو د واکمنۍ پر مهال د فاسد سیستم د غلطو اقداماتو نتیجه ده. د یادونې وړ ده چې محمد نبی او راشد خان په ګډون د ملي لوبډلې یو شمېر نورو مخکښو غړو وروسته له دې چې په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان سو او له هغه مخکې چې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند سول پر ټولنیزو شبکو په څرګندو پیغامونو کې پر دې پریکړو انتقاد کړی وو. محمد نبی د دسمبر پر 28 پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او هیواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري ځکه د پوینا د دوړو نارینه او ښځو په زده کړه او ګډو هڅو د هیواد او ملت روښانه راتلونکي تضمینیږي. د استرالیا د کرکټ بورډ د مرغومي پر 28مه نیټه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر شوزو د لګیدلو محدودیتونو په جواب کې له افغان لوبډلې سره خپلې درې ورځنۍ لوبې لغوه کوي. ټاکل شوی و چې په مارچ میاشت کې دواړه لوبډلې په متحده عرب اماراتو کې د 500 اوره لوبو درې مسابقې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي لوبډلې مخکښ غړو لکه محمد نبی، راشد خان، نوین الحق او نورو د پریکړه سیاسي وبلله. خو د استرالیا کرکټ بورډ په جواب کې ویلي دي چې بشري حقونه سیاسي مسأله نه ده.
خو د افغان کرکټ بورډ اوسنۍ کشاله د کرکټ راتلونکي ته ګواښ پیښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر پخوانی چارواکي د کرکټ په برخه کې اوسنۍ کشاله د افغانستان راتلونکي کرکټ ته د خطر زنګ بولي. د دوی په خبره که د کرکټ نړیوال شورا د ناستې پورې روان حالات کابو نشي پایل به د افغان کرکټ بورډ لپاره ښې نه وي. دا اندېښنې داسې حال کې راپورته شوې چې استرالیا له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړه. د استرالیا کرکټ بورډ دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د کار او تحصیل د بندولو په غبرګون کې کړې او ترې دفاع هم کړې ده.
له هغې وروسته چې د استرالیا کرکټ بورډ افغانستان سره د دریو یو ورځني لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه او د دغه هیواد یادې پریکړه ته افغان لوبغاړو، کرکټ بورډ او ځینې سیاسي چارواکو خبرګون وښود، اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي دغه حالت د افغان کرکټ لپاره د اندېښنې وړ ښیي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې پخوانی ملي روزونکی دولت احمدزی وایي د استرالیا هیواد وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه پیغام نه لري. د هغه په خبره افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ته د وس لپاره نرمښت پکارو ځکه چې د کرکټ نړیوال شورا ناسته راتلونکي دوه میاشتو کې کیدونکې ده. نوموړی اوسنی حالت او اغیزې د آی سی سي په راتلونکي ناسته کې داسې بیانوي.
استرالیا یو آی سی سی کې خلک لري، مضبوط ووټ ده، خبره اورېدل کېږي، خبره منل کېږي. هغه جای سې ده ډېر خطرناک ده. دا یو سیریز خو سیده و نسو کینسل سو ده، بدونه خطرناک نه وي. لکه هغه میټینګ کې خدای مکه سیده موږ مخالفت ونسي. دا څومره تیز مخالفت سی موږ وکړو، هومره تیز مخالفت دوی د موږ په خپل ممبرشپ کې او د ښځو په کرکټ باندې هلته دومره سخت دریز او څه نور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پوره کولی نسي. نو هغه سیده له دې نه زیات خطرناک خبره ده.
ښاغلی احمد زیوی روان حالات باید ژر تر ژره کابو شي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه له افغانستان سره د درې ورځنی لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه. د دغه هیواد کرکټ بورډ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د افغان میرمنو او نجونو د کار او تحصیل د بندیدو په خبرګون کې کړې ده. د استرالیا هیواد دغه پریکړه ته د افغانستان کرکټ بورډ او ګڼ شمېر افغان لوبغاړو توند خبرګونونه وښوده. د افغانستان کرکټ بورډ دغه پریکړه غیر عادلانه و اندېښمنونکې وبلله. ځینو افغان لوبغاړو بیا په خپلو ټویټر اکاونټونو ولیکل چې کرکټ باید له سیاست نه لرې وساتل شي او له استرالیا نه یې وغوښتل چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د استرالیا پریکړې ته په غبرګون کې اندو و افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق له بیګ باش سیالیو سره مخه وکړه. خود استرالیا کرکټ بورډ بیا د جمعې په ورځ د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې بنسټیز بشري حقونه سیاست نه دی. له دې سره خوا کې د افغان لوبغاړو او ځینو کرکټ پوهانو وروستۍ څرګندونه ته چې کرکټ د وخت په تیریدو سره سیاسي کیږي، د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد پاړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
دا یو واقعیت دی، کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه د انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي دونه کتل سي، او د فشارونو اعمال او د تحریمونو دوام دا بې ګټې ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار ایرادولو خاطر ګټه وانه اخیستل سي. اسلام آباد په دې برخه کې پیغام داده سي سیاسی موضوعات تا غیر سیاسی موضوعات را جلا باید سی او دا که نجلا که دا بینصافی دا دی ممالک و لخوانه.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کرکټ پوهانو په باور د استرالیا دغه پریکړه کولی شي نور هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره په راتلونکي کې سیالي لري د لوبو نه کولو لاره پرانیزي. افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ کولې، خو د وروستۍ پریکړې له مخې دغه سیالۍ هم لغوه شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مایکروسافت پریکړه کړې چې لسو کل نورستا د وینډوز و هر ډول ملاتړ پای ته ورسوي. د ټکنالوژۍ د ستري کمپنۍ همداراز ویلي چې د وینډوز 8.1 ملاتړ هم دروي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
مایکروسافت اعلان وکړ چې نور به نه وینډوز و اپډیټ کوي او نه به امنیتي یا سکیورټي ملاتړ کوي. د مایکروسافت کمپنۍ آفتا یا د ستراتیژۍ د لارښوونې مرکز ویلي چې د پنجشنبې له ورځې چې د جنوري له 12 سره برابرې شي د وینډوز و اپډیټ او امنیتي ملاتړ په بشپړ ډول درول شوی دی. مایکروسافت د 2009 د اکتوبر په 22مه د وینډوز و د رایستلو په مهال شمنه کړې و چې تر لسو کلونو پورې به د دې سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. حاضر دمه په نړۍ کې د ټولو وینډوزونو د کارونکو په منځ کې 11% له وینډوز و څخه کار اخلي. مایکروسافت وایي که څوک اوس هم وینډوز ولري وینډوز 11 ته اپګریډ کېدای نشي، خو لا هم وینډوز لاس ته اړول کېدای شي. ټاکل شوی دی چې مایکروسافت د وینډوز لاس ملاتړ د 2025 د اکتوبر په 14مه پای ته ورسوي. له همدې کبله مایکروسافت خپلو مشتریانو ته سپارښتنه کوي چې خپل وینډوز لاس پر وینډوز 11 واړوي. مایکروسافت د وینډوز 8.1 ملاتړ هم درولای دی. په نړۍ کې یوازې 2.95 مشتریان د مایکروسافت له 8.1 وینډوز څخه کار اخلي. مایکروسافت به راتلونکې اونۍ مایکروسافت ایګل 109 ورژن راوباسي. د مایکروسافت په شان ګوګل هم ویلي چې د فبروري له میاشتې څخه شاید په ګوګل کروم کې د وینډوز و او وینډوز 8.1 ملاتړ بس کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.9
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سنگ
او سویسی چیرونکو د پاک انرژي د تولید لپاره یو بلګام هم اخیسته ده. دوی یو داسې وسیله جوړه کړې ده چې د دې ډول انرژي لزیر مکول سره مرسته کوي. خو له کومې لارې یو څه ډول چې ساتي راپور کې واوري.
په سویس کې چیرونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له هوا او د لمر له وړانګو هایدروجن جوړوي. هایدروجن د پاک انرژي لپاره کارول کیږي. دوی دا وسیله له طبیعي فوتوسنتیز څخه په الهام جوړه کړې ده. د یورو نیوز د راپور لمخې سویسی څیړونکو وایي دا کوچنۍ وسیله یوې پانی ته ورته ده او دوی هیله لري چې د تجدیدیدونکو انرژي د زیرمه کولو ستونزه به د تل لپاره حل کړي. د سبا په نړۍ کې د لمر او باد په شان تجدیدیدونکو انرژیو ته پام ډیر دی، ځکه چې د فوسیلي انرژیو په شان هوا نه ککړوي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چیرونکي له کلونو راهیسې د داسې انرژۍ د تولید په لټه کې دي چې اقلیم ته زیان نه پېښوي. د سویس د ای اف پی ایل پوهنتون چیرونکی کووین سیویلا وایي د هوا له کاربون دای اکساید څخه د طبیعي فوتوسنتیز عملیه د لمر په وړانګو او بیا د قند له تولید سره تړلې دي. دوی وایي چې دوی هم غوښتل چې دا کار وکړي، یعنی د لمر وړانګه او اوبه له هوا واخلي او د لمر انرژي د هایدروجن په بڼه زیرمه کړي. که څه هم تر دې مخکې د مصنوعي فوتوسنتیز عملیه شودل شوې، خو د سویسی څیړونکو نوې ټکنالوژي دوی ستونزې د منځه وړي. یوه له هوا څخه د اوبو اخیستل او بل د لمر په وړانګو د کیمیاوي انعکاس د انرژۍ برابرول. دا څیړنه په اډوانس میټریالز نشریه کې خپره شوې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې راسره یاست. د دې ترخوا چې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام یا زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه اورئ، ترخوایي کولای شئ. زموږ خبرونه د رادیو لاره هم وڅارئ. باید یادونه وکم چې له چهار شنبې وروسته د ازادي راډیو خبرونې سلی روي ساعته کیږي، یعنی تاسو هم د شپې او هم د ورځې کولای شئ چې ازادي راډیو واورئ، خو دا نشرات به د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدل کیږي، او د ورځې به بیا د تیر په څیر د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو دا خبرونه روانه وي. د ازادي راډیو خبرونه به هم دا ډول زموږ په ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک یا یوټیوب او انستاګرام او ټویټر هم ژوندۍ وي. کولای شئ د ویډیو په شکل باندې هم د ازادي راډیو بیلابیل خبري او نور سیاسي ټولنیز او مهم پروګرامونه هم واورئ او هم یې وګورئ. ازادي راډیو په دې هڅه کې ده چې هر ژر د خپلو هیوادوالو لپاره له هرې اسانې لارې په چوپړ کې اوسي او د دوی غږ واوسي. نږدې 8:30 کېدونکي دي. یو ځل به بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورو، او له هغه وروسته بیا د افغان نجونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خبرونه درسي ساعت خبرېږي. اوس د خبرونو لنډیز.